اینترنت را در صفحات اجتماعی و همچنان وبسایت ما دیده می توانید.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو د اوساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې په لومړی برخه کې راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمه کې به د آزادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړو خو لومړی خبرونه واوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای په خوست او کونړ ولایتونو کې د هوایي حمله په نتیجه کې لکتر لگا لاس ملکی وګړي وژل شوی دی. یوناما پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې لیکلی دی چې د دې حمله ډیرای قربانیان ماشومان وو. د بیان لمخې په دې هوایي حمله کې شپږ نور کسان هم ټپیان شوی دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نړیوالو قوانینو ته د درناوي او د ملکی وګړو خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت پرون تور ولګاو چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د دوشنبه په شپه نه وخت په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې هوایي حمله کړي. خو د پاکستان پوځ وویل چې په افغانستان کې هیڅ حمله نه ده کړې او په دې اړه د کابل ادعاوې به بنسټ او بللې. د پاکستان د حملو خبر وروسته له هغه ورکول کیږي چې د دوشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور ښار کې د دولتي ملیشو پر مرکز د وسلوالو د برید په نتیجه کې درې سرتیري ووژل شول. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې تشدد د زغملو وړ نه دی. ریچارډ بنټ پرون د نومبر په 15مه پر خپله ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دی چې په افغانستان او نوره نړۍ کې ښځې او نجونې د باعزته، خوندي او انډول ژوند حق لري. ښاغلی بنټ وایي چې عدالت ته لاسرسی کوم امتیاز نه بلکې حق دی. بنټ په کم عمر او په جبر سره د نجونو ودونه جنایت بللی دی. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې داسې مهال منزل کیږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه منع کړي او پراخ محدودیتونه یې پرې لګولي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي راتلونکې اونۍ سوریې او لبنان ته سفر وکړي. په ملګرو ملتونو کې د سلووینیا استازولۍ چې پر روان دسمبر میاشت کې به د امنیت شورا دورۍ مشري په غاړه واخلي پرون وویل چې د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازي به د دسمبر په 14مه د بشار اسد د رژیم د نسکورېدو له کلیزې څو ورځې مخکې دمشق ته ولاړ شي او د ولسمشر احمد الشرف په ګډون د سوریې له جګپوړو چارواکو سره به وګوري. د امنیت شورا غړي به د دسمبر په 15مه نیټه لبنان ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو له موقتو ثلثاتو ځواکونو سره به وګوري. دا سرتیری به چې په 1988 کال کې د اسرایلو او لبنان ترمنځ د حایل ځواک په توګه ځای پر ځای شوی و د 2020 کال تر پایه له لبنان څخه ووزي. زرګونه کسان پرون د ترکیې په استانبول ښار کې راټول شول او د ښځو پر وړاندې د تشدد پر ضد مظاهره وکړه. معترضانو چې اکثر ښځې وي د استانبول ښار په یوه ګڼ مېشته سیمه کې لاریون وکړ او په ترکیه کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخواله یې وغانده. په تیرو کلونو کې بچې په ترکیه کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړو د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریونونه کېدل. ډېر کله به پولیسو معترضان نیول خو سږکال پولیسو پرته له دې چې مداخله وکړي د دوی امنیت نیولی و. د ښځو د یوې مدافع ټولنې د ارقامو له مخې د روان 2015 کال له جنوري میاشتې څخه تر اکتوبر پورې په ترکیه کې 215 ښځې د نارینهو لخوا وژل شوي او د 248 نورو ښځو د مړینو علتونه نه دي روښانه شوي. او ټاکل شوی چې د آسیا د 12 کلونو د جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان په خپله دوهمه لوبه کې نن چهارشنبه له سوریې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې دا لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 5 بجو په میانمار کې ترسره کیږي. د افغانستان د 12 کلونو د فوټبال ملي لوبډله د دې جام په مقدماتي لوبو کې له میانمار، عمان، نیپال او سوریې سره په جی ګروپ کې ده. افغان لوبډلې د شنبه په ورځ له میانمار سره په لوبه کې 1-3 ماتې وخوړه. میانمار د شپږو امتیازونو په لرلو سره تر اوسه د جی ګروپ په سر کې دی او عمان او سوریه چې 3-3 امتیازونه لري په دوهم او دریم ځای کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د 12 کلنو د فوټسال ملي لوبډلې د آسیایي لوبه په وروستي پړاو کې د ایران په ماتولو سره د دې لړۍ اتلولي وګټله. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل را سره اوسه وړاندې خبرونه کې راپورونه خبريږي. ورسله دي چې پاکستان به هم د افغانستان پر خاور برید وکړ. د پاکستان او تاجکستان استازو د افغانستان په اړه خبري کړې دي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې اساس دي او اوس دا خو ډېر زیات اساس شوې دي. نو د برید نو وروسته طالبان د خلکو د فشار لاندې وي چې یو نظامی اکشن عمل وکړي.
هغه افغان کډوال چې د اسلام آباد په یو کمپ کې دیره و وایي پولیسو یې پر کورونو چاپه وهلې او ګڼ کسان یې نیولي دي. د نومبر 15مه د خزو پر وړاندې د تشدد د لبینځوړ ورځ او لبې عدالتۍ څخه د خزو شکایتونه
چې کله مکتوبونه باندې ځل زده را کوچنی ومصف چې مضمون باندې ډیر وضعیت خراب راغی. ما خپل رواني تکلیف پیدا کړل نظر نو مې دې څو ما د باندې نه يم زه یو سپینری سایت او سپیکات ما
او په یو بل راپور کې به ووري چې د خوست سوداګر وای سکل د ځنغوزوبې په بازارونو کې راټیټ شوې دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي د تاجکستان له سفیر سره په کتنه کې د سیمې پر امنیت د افغانستان پر وضعیت او د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خبري کړې دي. محمد صادق خان دا خبر پرون مخم پر خپل ایکس پڼه خبر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت وايي پاکستان د افغانستان پر دریو ولایتونو بمباري کړي او خبرداري ورکړي چې په مناسب وخت کې به ورته ځواب ورکړي. خو د پاکستان پوز ویلې دي چې پر افغانستاني برید نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبریاله سنا کاکړ راکوي.
د افغانستان په دری ولایتونو د تازه وایبریډونو په ترڅ کې د رامنځته شوی یو ترنګلتیا وروسته کوم چې طالبان یې پړه پر پاکستان وراچوي خو پاکستان یې ردوي. افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي د تاجکستان له سفیر سره د سیمې د امنیت او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. محمد صادق خان د سه‌شنبې په ورځ د قوس په څلورمه نیټه په ایکسپانه کې د دې لیدنې له انځور سره لیکلي چې له شریف زاده یوسف سره د سیمې د ثبات د ټینګښت او د ترهګرۍ ضد مبارزې د همکاریو د پیاوړتیا په اړه هم باس کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ ناوخته د قوس درېمه نیټه په خوست، کونړ او پکتیکا ولایتونو کې د هوایي بریدونو تر ترسره کېدو وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دا بمبار د پاکستان لخوا شوی او ګواښ یې وکړ چې په مناسب وخت کې به ورته لازم ځواب ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه بریدونه غندلي، د افغانستان د هوایي حریم نقص یې بللی او له نړیوالو منل شویو معیارونو سره یې په ټکر کې بللی دی. نوموړي زیاته کړې چې د خوست یو ملکي کس په کور د برید مله لس ملکیان نه ماشومان او یو خزه وژل شوې دي. همدارنګ د خوستینو سیمېزو خبريالان او ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د هوایي بریدونو لامل درې ماشومان ټپیان شوې دي. د طالبانو د سینو سیمېزو چارواکو په وینا په کونړ کې هم یو کور په نښه شوې چې لامل یې 15 کسان ټپیان شوې دي. خو د پاکستان پوز بی اعلان کړی چې دوی پر افغانستان هیڅ برید نه دی کړی او د طالبانو د حکومت ادعا یې بې بنسټه بللې ده. د پاکستان دولتي رادیو د نومبر 15مه نیټه راپور ورکړی چې د پاکستان د پوز د اړیکو مشر جنرال احمد شریف چودري خبریالانو ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې هیڅ برید نه دی ترسره کړی. هغه ټینګار کړی چې پاکستان نه ملکیان په نښه کوي او نه هم په پټو عملیاتو کې ښکیل دي. نوموړي زیاته کړی چې هر ډول پوځي اقدام یوازې له علني اعلان وروسته ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما د افغانستان په خوست او کونړ کې په هوایي بریدونو کې د لږ تر لږه لسو ملکي کسانو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی چې ډېری قربانیان ماشومان وو. یونما د قوس په څلورمه نیټه ناوخته په یوه خبر پاڼه کې د ملکي وګړو د ساتنې لپاره د نړیوالو قوانینو د رعایتولو غوښتنه کړې ده. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان چنونکي وایي باید هڅه وشي د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ رامنځته شوې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل شي. د سیاسي چارو کار پوه سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو وړاندې طالبانو اعلان وکړ چې نه کوچنی ماشومان وجل شوی دی او کورونه خراب شوی دی. طبعاً د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې اساس دي او اوس دا خو ډېر زیات اساس شوی دی. نو د برید نه وروسته طالبان د خلکو د فشار لاندې وي چې یو نظامی اکشن عمل وکړي او دا چې په څومره پیمانه به وي څه ډول به وي هغه به وروسته څرګند شي.
د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی اسحاق مرهم وایي که دا ستونزې د خبرو له لارې حل نه شي د دواړو هیوادونو او سیمې لپاره به ناوړه او خطرناکه پایلې ولري.
په جنگ باندې هیڅ کله مشکل نه حل کیږي. خو دا وی چې د خبرو اترو د لارې نه دواړه هیوادونه په دې توافق کې او همداسې یو لاره د حل واسي چې د دغه تشنج مخه دې ونیول شي، ځکه چې حتی موږ په دې باندې پیچه د تجارت په برخه کې د نورو مسایل په برخه کې هم د اوس یو څه سله ستونزې رامنځته شوي دي. په هر صورت باید د دې مخنیوی وشي چې دغه بحران نور آباد ځان ته پیدا نه کړي او د دواړو هیوادونو د نورو ستونزو لامل ونه شي.
پاکستانی چارواکي ادا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې غړي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او له نورو وسلوالو ډلو سره په ګډه له همدغه ځای پر پاکستان بریدونه تنظیموي. خو د طالبان حکومت دا ردوي او ټینګار کوي چې د بل هیواد پر ضد به د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه ورنه کړي. دا ټول په داسې حال کې دي چې د اکتوبر په 19 نیټه د طالبانو او پاکستان د پلاو ترمنځ په دوحه او استنبول کې د اوربند هوکړه شوې وه. خو د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان له خوا روسي هوایي بریدونه دغه هوکړه نقص کړه. په تېر یوه میاشت کې د دواړو لوریو ترمنځ په دوحه او استنبول کې درې ناستې شوې، خو تر اوسه کوم څرګند پرمختګ نه دی شوی. دغه خبرې وروسته له هغه پیل شوې چې پاکستان د اکتوبر په 9 نیټه پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل او بیا د اکتوبر په 11 نیټه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستان ځواکونو ترمنځ شدیده نښته وشوه. دواړو لورو یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا هم کوله. دغه مهال د راپورونو له مخې په همدې نښتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ملکیانو ته هم مرګ، ژوبله او تاوانونه واوښتل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. یو شمیر افغان کډوال چې د اسلام آباد په یو کمپ کې دیره دی وای، د دوشنبه په ماښام د پاکستان پولیسو د دوی پر استوګنځایونو چاپو وهله. ښځې، ماشومان او لویان یې ووهل او ټولې حاجي کمپ ته انتقال کړل. دوی وای د نیول شویو کسانو شمیر سلګونو ته رسیږي چې د ویزو او نورو اړینو اسنادو د نه لرلو له کبله له تیرو نږدې څلورو میاشتو راهیسې په دې پارک کې په خیمو کې ژوند کاوه. د بشري حقونو یو شمیر فعالان د پاکستاني پولیسو د عمل غندي او وای له کډوالو سره دا ډول چلند له بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده.
پاکستانی پولیسو د نومبر 15مه د شپې شاوخوا یوه بجه په اسلام آباد کې د ارجنټاین په نوم په یو پارک چاپه ووهله، چیرې چې سلګونه افغانو کډوالو کورنیو تر خیمو لاندې ژوند کاوه. افغان کډوال وایي پولیسو د دوی له ډلې سلګونه کسان ونیول، خو دوی غوښتنه کوي چې پاکستان دې دوی په جبري ډول نه ریپورټ کوي. دیبا فرحمن چې مدني فعال ده او بیګا د پاکستانی پولیسو له لوري نیول شوی، وایي پولیسو ښځې او ماشومان سره له تاوتریخوالي کار واخیست.
څلور میاشتې کېږي چې موږ دلته د جیشپک دوه په ارجنټینا پارک کې وو او اعتراض مو کوه، تر څو موږ ریپورټ نه شو، ځکه چې ویزې مو نه درلودې، کور مو نه لرلو او دلته مو په خیمو کې ژوند کوو. خو بیګا د شپې یوه بجه پولیس راغلل او موږ یې ووهلو. د ښځو او ماشومانو په ګډون یې موږ ټول حاجي کم ته راوستو.
مریم بل افغانه کډواله ده چې د خپل کوچنی ماشوم سره نیول شوی او حاجی کم ته وړل شوی.
موږ یې ووهلو او ډیر بد وضعیت کې موټر ته پورته کړو او دلته دې کم ته راوستو. د 300 په شاوخوا کې کورنۍ یو چې زموږ په منځ کې امیدواره مېرمنې هم شته، نوې زیږېدلي ماشومان هم شته. داسې ماشوم هم چې دوه میاشتې د پیدا کېدو کېږي او د سینه او بغل ناروغۍ هم لري. ساه یې بندېده او مور یې چیغې وهلې او پولیسو وهله.
نوموړي وویل د دې په ګډون ډیر شمیر بایومیټریک شوي او له پاکستانه د جبري ریپورټ له ګواښ سره مخ دي، خو په خبره تر اوسه د کډوالو د حقونو هیڅ بنسټ مرستې ته نه دی راغلی. یو شمیر افغان کډوالو کورنیو نږدې څلور میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویزو د نه لرلو له امله د کورونو مالکانو له کورونه ویستي او دوی د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې پناه اخیستې او په سختو شرایطو کې خپلې ورځې شپې سوا کوي. د دوی په منځ کې د کډوالو د حقونو افغان فعال احمد ضیا فیض په 13 اگست میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د روان کال د جولای 23مې رئیسی د کډوالو د حقونو ستونزو ته د رسیدو په پار ایلاریون پیل کړي او دوی غواړي چې د دوی ستونزې واوریدل شي. که څه هم دغه نیول شوي افغان کډوالو ادعا کوي چې دوی حاجی کم ته انتقال شوي او افغانستان ته د جبري